द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسې قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی وای ریډیو دا د یک شنبه یا اتوار ورځ دا کال د 2018 د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده په پاکستان کې دا وخت مخسنه ته بجې دي افغانستان کې ونی میدل ته واشنگټن ډی سی کې د سهار لس بجې سوي دي خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قربانه یو ځا کلسوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو خبرونه کې شرغلاست وی یو وسط خبری خبرونه کې را سره ملګری اوسئ تفصیلی خبرونه او راپورونه لرو خو اول د خبرونو سټکی
په سعودي عربستان کې د بډو رشوتونو د پلاچونو په اړه یو ولس شاهزادګان نیول سوي دي او د سعودي عربستان بادشاه شاه سلمان د سمندري پوج مشر د اقتصادي چارو وزیر او د ملي امنیتي ځواکونو مشر له خپل دندو لری کړی دي
د امریکا صدر ډونالد ترامپ په جاپان کې امریکایي عسکرو د خپل وینا کې ویلي اسوک دي هم د امریکا اعظم کمزوري نه غړي صدر ترامپ د اسیايي هیوادونو د سفر په مهال جاپان ته رسیدلی دي اسیايي مشرانو سره به هغه شمالي کوریا په موضوع هم خبرې کوي
او د پاکستاني فوج د قانوني څنګه په خونه یو چارواکو د هیواد د فوجي جرنیلانو او ججانو احتساب نه کول په قانون اندیشنې څرګنده کړي او وايي هیڅوک هم تر قانون پورته نه دی
اواز د خبرونو تفصیل
سعودي عربستان د یو لوسو شاهزادګانو په ګډون یو مشهور بلیارډر او فلسهاو اوسنی او پخوانی وزیران د بډو او رشوتونو په تور نیولې دي د سعودي بادشاه شاه سلمان د هیواد د نېشنل ګارډز یا ملي امنیتي ځواکونو مشر شاهزاده میتیب بن عبدالله هم له منصب څخه لری کړی دی د شاهزاده میتیب په اړه یو وخت ویل کېدل چې شاید د سعودي بادشاه جوړ سي د سعودي العربیه ټلویزیون د شنبه په شپه ناوخته ویلي دغه کسان د بډو او رشوتونو د تورونو د پلټونو په اړه نیول سوي دغه پلټونو مشري ولیعت شاهزاده محمد سلمان کوي
د سعودي عرب د سرکاري مطبوعاتو تر مخه ریاض وایي ډګر باندې سوي بالاستیک میزایل عملی ناکامه کړی ده په یمن کې د ایران په ملاتړ روسي یغیانو د میزایل وشتو ذمواري منلې وه او ویلي وو چې هدف یې وایي ټکر وو د سعودي عرب ځواکونو دا برید ناکامه کړی دی سعودي چارواکو په وینا د پېښې څخه ځاني او مالی زیان نه دی رسېدلی د امریکا سپینې ماڼۍ تر مخه صدر ډونالډ ټرمپ د میزایل په وشتلو د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې کړې دي د جاپان ته سفر په وخت صدر ټرمپ خبریالانو ته د خبرو په مهال پر ریاض باندې د میزایل وشتلو ذمواري په ایران اچولې او وایي چې زموږ جوړ کړل سوی سیستم یا نظام دغه برید ناکامه کړی دی
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن په جاپان کې د یوکوټا په هوایي مرکز کې پوځیانو ته په وینا کې ویلي هیڅوک هیڅ ډیکټاتور او هیڅ رژیم باید د امریکا هوډ کام ونه ګڼي نوموړي دا خبرې د ایشیایي هیوادونو د سفر په لومړي پړاو کې کړې دي تفصیل ورباندې عدنان رشید راکوي
امریکا پوسټ په وینا کې ځینې خبرې سیړونکو شمالي کوریا د پاره په پټو الفاظو کې دړکه ګڼي سره ټرمپ پوسټ په مخاطب کولو سره ویلي تاسو د هغه ظالم واکمنو او امیرانو د پاره تر ټولو غټه خطرې چې بي ګناه خلک یې ښکار دي جاپان ته سفر په محل هوایي جهاز کې خبريالانو سره په خبرو کې د امریکا غږ خبريال استیو برمن د یو پښتني چې د شمالي کوریا ولسته پیغام ورکول غواړي جواب کې نوموړي وویل چې د شمالي کوریا خلک ډیر د قدر وړ دي شمالی کوریا خلک عظیم دي او دا به ډیر خوي کومنګ د هوی د پاره کار وکړو سره ټرمپ داسي اشاري هم ورکړي چې په فلپاین کې کېدونکو غونډي په محل با خپل روسی سیال ولادیمیر پوتن سره با لیدنه کوي سره ټرمپ امریکایي عسکرو ته د وینا نه وروسته ټوکیو سره نږدې سانتاما علاقې ته ورغله چته چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی د هغه هرکلی کړی دی بل اړخ ته د وایټ هاوس چارواکي وایي صدر ټرمپ د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني رابطه کړي او د میزایل په اړه یې تفصیلي خبرې کړې دي صدر ټرمپ جاپان ته خپل سفر په مهال په جهاز کې خبريالانو سره په خبرو کې په ایران تور لګولې چې په ایرګیاز باندې میزایل بریدونو په شا د هغوی لاس ده
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده
د پاکستان د فوج څخه د ریټایر فوجي افسرانو تنظیم قانوني سانګي د موځه احتساب قانون څخه د هواد اعلی فوجي افسرانو او قاضيانو بهر ساتلو باندې د اندېښنې سرګندولو ته پاترس کی غوښتنه کړې ده چې دغه محکمو کارمندان دي هم د موځه احتساب قانون چوکاټ کې راوستي سي د پاکستان فوج بخوانی افسرانو د تنظیم قانوني سانګي و پریکړه هم منظوره کړه ده. د کم کې چې ویل سوي دي چې د اعلی قاضیان او فوزي افسران د قانون څخه بالا نه دي، ځکه دي د دوی احتساب هم وسی.
په پاکستان کې د ترګری په ضد د ملي تګلارې ادارې په یو رپورټ کې ویلي د تیر کال په پرتله سږ کال هیواد کې د ترګری په پیښو کې 20% کموالی راغلی دی. رپورټ کې ویل سوي روان کال تر اوسه پورې 2 ترګرو ته تیزندي ورکول سوي او د تګلارې جوړېدو وروسته ټول ټال 350 جنایتکاران په دار خېزول سوي دي. کال 2014 کې په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې خونړی برید وروسته له هیواد څخه د ترګری ختمولو لپاره د پاکستان سیاسي او پوجي مشرانو ګډه ملي تګلاره جوړ کړې و. هغه پېښه کې 1.5 کسان چې پکې زیاتره د سکول ماشومان وو وژل سوي وو.
د پاکستان قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان تیارزه تحصیل کې د ماین چاودرې له امله یو ماشوم وژل سوی او 2 ماشومان ژوبل سوي دي. په جنوبي وزیرستان کې ترسره کېدونکې دغه ډول د ماین چاودنو له وجې ځایي خلک اندېښنې لري او په دې لړ کې احتجاجي مظاهرې هم ترسره کوي. نور تفصیلات عدنان بیچنی په راپور کې.
دغه پیړه تیر ماښام د جنوبي وزیرستان تیارزه تحصیل په سورای پل سیمه کې رامنځته شوې، چېرته چې 1 کیلو بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې 9 کلن ماشوم زوی په ځای وژل سوی او 6 کلن او 8 کلن 2 ماشومان سخت راژلې دي. زدوی دغه ماشومان په فوري طور بیا رغونې لپاره د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې یو پوځي روغتون ته انتقال کړي او د دوی درملنه روانه ده. په جنوبي وزیرستان کې ترسره کېدونکې دغه رقم په زیات شمېر سره مېن پېښو باندې سیمه ییز خلک سختې اندېښنې لري او خپل ژوند ته ورپېښ خطراتو له منځه وړلو لپاره احتجاجي مظاهرې کوي او وایي په ځمکه کې شخړې شوي دغه مېنونه د سیمه ییزو خلکو د ژوند لپاره یو لوی خطر ده. په جنوبي وزیرستان کې دغه پېښې تر هغه وروسته ترسره کېږي چې کال 2009 عملیاتو وروسته حکومتي چارواکو یا د علاقې په بشپړ ډول پاکي ګرځولې دي او په زیات شمېر سره دغه علاقو د سیمه ییزو خلکو تر کډوالې وروسته بیا واپسي هم شوې ده. په وروستیو کې پاکستان یو غیر دولتي داری فاټا ریسرچ سنټر په خپل یو تازه رپورت کې ویلي پاکستان په قبایلی سیمو کې د فوز او طالبانو لخوا د یو بل پر ضد شخړې شوې چاودونکو مواد یا ځمکني مېړنه د قبایلی اولس لپاره یو لوی خطر دی. نتایج راپورت نو وایي د عملیات وروسته په جنوبي وزیرستان کې د ماینز نږدې 40 زیاتې پیښې تر سره شوي چې پکې تر 80 زیات کسان متاثره کړي او تر 1500 کسانو زیاتو خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دغه متاثره کسانو کې زیاتره شمیر د زنان هودا. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ټي وی.
امریکا د شمالي کوریا د اټمی د وسلو معلومولو وروسته وایي دا سپت زمینی حمله تر مخه تباہ کوي سي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د پارلیمان غړو ته یو لیک لیږل ده چې شمالي کوریا سره د څه قسمه جنگ په صورت کې د سرومال د امکاناتو د تاوان کې دوه معلومات ورکړي وو.
په ویتنام کې سمندري طوفان د جنوب مرکزی ساحل سره نږدې 20 کسان وژلي دي. د بیړني حالت چارواکي ویل طوفان سره ملګری بادونو تر 1000 زیات کورونو چتونه هم وړي دي او درختي لبي خيستلي. د چارواکو په وینا په خان صوبه کې د کورونو نړیدلو څخه 14 کسان وژل سوي او ډیری ودانۍ اوبو ورانه کړې دي.
واشنگتن پوسټ ای بی سی نظر پښتنه شایي چې د امریکا ولس د صدر ډونالد ټرمپ د مشرۍ په حق له ډیر ښه رائے نه لري. د صدر په حیثیت د ډونالد ټرمپ یو کال پوره کېدو ته نږدې دی، خو د واشنگتن پوسټ نظر پښتنه تر مخه به 13 لسیزو کې د لومړی صدر دی چې د خوشي کچه دومره ټیټه پاتې شوې ده. راپور زیاتوي چې په لسو کې 4 امریکایان یعنی کې 13% امریکایان د امریکا مشري په سیاست ډونالد ترامپ د فعالیت تایید کوي. د نظر پښتنه تر مخه د شمالي کوریا او امریکا کې د تور پوستکو په حق له هم د صدر ترامپ فعالیت د تایید کچا ټیټه ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه واجیسته او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ولوري ته. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې واوریدل، سعودي عربستان د یو لس شاهزادګانو په ګډون یو مشهور بلیارډر او پلسهاو اوسنی او پخوانی وزیران د بډو او رشوتونو په تور نیولې دي. د سعودي بادشاه سلمان، د هیواد د نېشنل ګاردز یا ملي امنیتي ځواکونو مشر شاهزاده متیب بن عبدالله هم له منصب څخه لری کړی دی. نور تفصیل مو په تیر خبرونه کې زموږ له همکار محمد اکرام څخه پوښتلی او ریدو ته یوه بیا ستاسو پام را ګرځو.
کاکړ سپه دې کې ډېر کسان شامل دي، موږ بدو چې دا تقریبا یو لس شهزادګان دي چې پرنسس ورته وایي، سلور په دې کې وزیران دي او دی ورته ډزنس انګریزي کې لیکي درزن پورې یا د لسونه زیات په دې کې پخوانی وزیران
دي
نور بالکل دا وزیران او مشهور یا وتلی بزنسمنان یا چې کوم تاجران دي، غټ غټ کاروبارونه لري، کاروباري خلک دي، دا په دې کې شامل دي. دا د سعودي عرب میډیا وي او د سعودي عرب چې کوم اعلی چارواکي دي هغوی دا خبرې کړې دي. په دې کې دوه ډېر غټ نمونه دي، یو پکې د پخوانی پاچا عبدالله زوی په دې کې شامل دی، د دنوم دی پرنس ماتب، کېدای شي زه هغه شان ونه ویل شم، خو ماتب بن عبدالله د لری کل شوی دی، د نېشنل ګارډز مشر وو، ډېر مشهور نېشنل ګارډز هغه دی، دا کوم د تیلو وزیر نه دی بلکې هغه څوکۍ ورسره ده چې امنیتي ځواکونو څوکۍ ورسره ده، چې ډېره مهمه په دې ګڼل کېږي چې ښکاره کوي چې کینګ سلمان یا پاچا سلمان او د هغه کراون پرنس ولی احد هغه خپل پاور یا طاقت نور هم مضبوطوي.
خو د دې نه علاوه بل د شاهزاده میتیب خبره چې تاسو وکړه د په باره کې یو وخت ویل کېدل هم چې کېدای سي د خپل پلار ځای ونیسي، د پاچا عبدالله ځای دی ونیسي او بادشاهي هم د ته پلاس ورسي.
هم دغه په ټول میډیا کې راغلي دي چې ماتب بن عبدالله دا د اوس چې کوم ولیعهد دی محمد بن سلمان، دا د یو حریف ګڼل کېدو، د په مقابله کې کس ګڼل کېدو چې دا دغه ځای بدې نسی. خو به چونکې هر څه بدل وشول، سلمان د په ځای باندې محمد بن نایف تخپل څوک نه لري، کراون پرنس یا ولیعهد چې په د بادشاه سلمان د هغه ځای بنو، دا به محمد بن نایف نیو په هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شو، د هغه په ځای باندې محمد بن سلمان راوځل شو. د دنوم بالکل د هغه نو وته خوده د نېشنل ګارډ زیاده امنیتي ځواکونو مشر ساتل شو. بل پدې کې چې کوم بل مهم کس ته چې هغه بلین نیر دی، عرب پتی دی، هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شو دی، او هغه یو داسې کس وو پرنس الولید چې د سلمان د پاچا سلمان د مرسته کړې وه، او هو په خپل د محمد بن سلمان هم مرسته کړې وه کله چې په ایران باندې په کال 2014 کې سعودي عرب خپل تعلقات ورسره راکم کړل. نو دغه الولید چې کوم دی، نو د په خپل باندې ویل چې دی به د ایران سره اسلامیک ریپبلیک سره چې کوم د تجارت دی، د تجارت پلانونه دي، هغه د پخپله باندې ودروي، یعنې د پخپله هم یو قسم رسته کوله. خو دا هر څه چې شوي دي د دې په شا باندې یو بده وایو چې کومه رایل ډیکری یا چې کومه شاهي فرمان جاری شوی دی، په هغه کې دا ویل شوی دي چې دا د کرپشن یا د بډ رشوتونو خلاف دوی یو غټ کمپین شروع کړی دی، د دې لپاره یو بل ډله هم جوړ کړی ده، یو اداره ورله جوړ کړی ده، د هغې مشري خپل زوی محمد بن سلمان لور کړی ده چې دا وخت ولیعهد هم دی. نو په دې کې ولید په خپل باندې دی، او د دې نه علاوه چې کوم د امنیتي ځواکونو کوم مشر وو چې د پخوانی پاچا عبدالله زوی دی، هغه هم په دې کې شامل دی. دغه دوه پکې ډېر غټ نمونه دي، نور هم پکې شته دي، دا د خپلو څوکونه لري کړی شوی دی. او موږ به د ولید بن الولید باره کې وایو چې د نه صرف په سعودي عربستان کې ډېر اثر رسوخ وو، بلکې په دنیا کې په غټو غټو کمپنو کې د دو شیرز وو برخه وو، پکې په ټویټر کې چې خلک ډېر پیژني په دې کې د برخه وه. د دې نه علاوه چې کوم دی په سیټي ګروپ، سیټي د بانکونو ډېر غټ نظام دی په دنیا کې، په هغه کې د برخه وه، اپل کمپنۍ کې د برخه وه، نو په ډېرو ځایونو کې د شیئر سوم په دنیا کې.
اوس دغه لکه څنګه چې تاسو خپل په خبرو کې ذکر وکړ، د یو شاهي فرمان لاندې د بډو رشوتونو دغه پلټنې روانې دي، او د دغه پلټنې چې کومه اداره جوړه شوې ده یا کمیټه ده، دغه مشر شاهزاده محمد بن سلمان کوي. آیا دا داسې هڅه خو به نه وي چې ولیعهد شاهزاده محمد سلمان چې دی هغه د واک لا ټینګولو یو هڅه کوي، او هغه خلک چې ګوډ پخوانی بچا سره وي، د پخوانی بچا په حکومت کې شامل، هغه لمنځه لری کول غواړي؟
یقینا محمد بن سلمان دا وخت د 2 کلونو دی، زما وسانه ډیر زیات کشر دی، 2 کاله ډیر کم عمر وی. ډیر خلک په سعودي عربستان کې چې بادشاہی چاته ملاویږي هغه اکثر د اویو د 80 کالو په عمر کې ورته ملاویږي. نو ډیر خلک د په ناتجربه کاری باندې پښتنې راپورته کوي، خو هغه خلک چې پښتنې راپورته کړي دي داسې ښکاري چې هغه ورو د مخ نه لري کله شوی دی. دا وخت په خپل باندې پاچا سلمان د 1 کالو د عمر دی، نو هغه اوس کوشش کوي چې په خپل عمر کې د هغه لپاره لارې صفا کی، او دا سخکاری چې لارې ورته صفا شولي. هم په چې کم سلن کاران دی هغه وی چې دا سخکاری چې د پلار کې سمره خندان دی هغه لری کیږي، رو رو هغه پاور یا واک اختیار په خپل لاسونو کې اخلي. محمد بن سلمان د سعودي عربستان لپاره د یو ویژن یا د یو راتلونکي اوږد تصور هم وړاندې کړی دی، یو پلان یې وړاندې کړی دی په سعودي عرب کې. دی وایي چې دی به څه څه پلانونه کوي، په هغې باندې موږ وخت په وخت باندې رپورټونه وړاندې کړي دي. نو دا هر څه ښکاره کوي چې محمد بن سلمان په خپله باندې د بډو رشوتونو لپاره چې کومه اداره جوړه کړې شوې ده، د هغې مشري هم د خپلو لاسو کې اخیستلې ده، او د رورو پاور یا واک اختیار په خپلو لاسو کې مضبوطوي. او داسې ښکاري چې په راتلونکو ورځو کې د هغه لپاره به مشکلات کم وي، که څه هم په کور کې دننه په شاهي خاندان کې به مسلې دا وخت ډېرې دي، خو داسې ښکاري چې هغه د خپل زوی لپاره، پاچا سلمان د خپل زوی محمد بن سلمان لپاره لار هوارول شروع کړي دي چې د سعودي عرب راتلونکي پاچا هم هغه جوړ شي.
او په وروستیو کې داسې خبره هم کړې وه چې یو داسې اسلام، یعنی د اسلام چې اصل بڼه ده، هغه به په خپل هیواد کې راولي چې هغه کې به تندروي نه وي. او بل دا دی چې یو منځلارې سعودي عربستان به منځته راوړي، او دوی به ډېر غټ پلانونه هم داسې د ساحل پر غاړه باندې یو داسې ښار چې هلته به سیلانیان ډېر زیات ځي، د هغه پلانونه هم جوړ کړي وو. او دا یو خبره کړې وه چې دوی به هغه خلک له منځه لرې کوي څوک چې د تندروه اسلام فکر لري.
بالکل، دا خبره محمد بن سلمان په خپل هم کړی دا کله چې په بلکې 13 میاشت مخکې د امریکې د صدر ډانلډ ټرمپ زوم جارټ کوشنر هم سعودي عربستان ته تللی دی، خو دغه دوره پټه ساتلې شوې ده. د محمد بن سلمان سره ملاقاتونه هم کړي دي، خو چې څنګه تاسو د ده د منځلاري توپ خبر وکړله چې دی نسبتا لیبرل دی، ماډرن دی، دی وایي چې دی به هغه د اسلام حقیقي چې کومه معنی ده هغه به خلکو ته وړاندې کوي چې اسلام تندره ونه دی. خو دې ده کې یو تضاد به ښکاري که دی په خپله داوی او نور خلک د لارې نه لرکول غواړي، نو موږ به د پرنس الولید باره کې خبره وکړو. الولید چې کوم اوس بزنسمن دی، عربتی دی، د واک نه لرکله شوی دی، هغه په خپله هم ډیر منځنه و دی. هغه په خپلو کمپنو کې ښځو ته د کار کولو اجازه هم ورکړلې ده. هغه په خپله ویلي دي چې د مرګ نه پس چې د هغه کمې پیسې دي، سو ما ته خو یې خاص اندازه نشته لري، خو دا تقریبا ما د دې وړاندې په یو اخبار کې کتل، د هغه د تیرشتو عربو ډالرو نه زیاتې پیسې دي. هغه وایي چې دا به ټول په خیراتي کارونو باندې لګوي. نو هغه هم دا ښکاره کوي چې هغه څه سخت دریزه نه دی، خو د هغه د لارې نه لرې کول هغه داسې ښکاره کوي چې دی په واک اختیار باندې خپلې مټې منګولې را مضبوطول غواړي. خو اوسنۍ چې کومې خبرې کېږي چې دا د بډو رشوتونو دي، بډو رشوتونو انصر به هم په کې وي، خو زیات انصر چې کوم دی هغه د واک اختیار په خپلو لاسو کې د اخستو دی.
ډیره مننه محمد اکرم صاحب،
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دا تاسو واوریدل چې د سعودي عرب د شاهزادګانو او د وزیرانو د نیولو پترس کې دا راپور تفصیلي چې دغه کسان د غبن پاړوند پلټنو په لړ کې نیول شوی دي هم د سیمې څخه په دې اړه سیړنه اخیسته ده. زموږ خبریال احسان محمد خان د پروفیسر اعجاز خټک سره او په دې اړه سویل دي، دا تفصیلات په راپور کې.
سړنکاران وای د په لومړي ځل دا چې د سعودي عربستان د ننه د شاهزادګانو په شمول دومره په لوی کچه خلک د مالی غبن په تور نیولې شوې دي. د پېښور پوهنتون د عالمی اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز خټک په وینا یولس شاهزادګانو په شمول د اته دیرش جګپوړي عسکري او حکومتي مشرانو نیولو په شا د غلا یا غبن نه زیات هغه فشار ښکارېږي کوم چې محمد بن سلمان د ولیعهد جوړېدو وروستو څرګند شوی، ځکه چې د غزوان ولیهد محمد بن سلمان نه غواړي چې په لار کې ورته کوم شاهزاده خنډ جوړ شي او د ده په لاسو کې راغلی طاقت کې کمی راشي. په دې حکله نوموړی زیاتوي
او دا ویلی شو چې دا ولیهد اصل کې طاقت د سر دی، بادشاه دی، اډیر بیمار دی، هغه څومره کار نه کوي دې وخت کې، او دوی دننه خاندان کې یو فشار و هغې کله نا کله یو ځای بل ځای اظهار وشي، دننه محلاتي کیسې روانې دي او کرپشن هم ټیک دا سمه خبره چې کرپشن ډېر نقصان شي او ډېر خراب شی دی. ما خیال دی د کرپشن په نوم باندې دې وخت کې لګیا دی هغه خپل مخالف دي په شاهي خاندان کې هغې خلاف اکشن اخکاري. ما په نظر کې سعودي عرب کې یو کرایسس دی، هغه دباو کړی دی، دباو دی فلال، او هغه کله را څرګندېږي څه شي کله اخلي دا ما خیال دی ډېر موږ نه اخلي دا به مخامخ وي.
د سعودي عربستان د باچا په امر جوړه شوې د غبن د مخنیوي کمیټه چې مشري د باچا ځوان زوی او ولیعهد محمد بن سلمان کوي. د سعودي عربستان د باچای څخه خبر سیړنکاران وایي د مالی غبن یا غلا په تور د شاهزادګانو هدف کول او پلټنې ترې روانولو مقصد د ولیعهد لخوا په ملکی چارو خپل لاس نور هم مضبوطول دي، او دی به غواړي چې هغه څوک د لارې لر کړي کوم چې فشار جوړولی شي. په دې حکله پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي
نو بیا باید چې دوی کورانه ناشته وای چې فارموله راایستي وای، هغه شاید چې یا موافق نه شو یا د بچاو چې بس ډېره د خپل زوی جوړو، نو د زوی باندې ګمان کوم چې ټول څه خوشحال نه و. دا زوی غواړي چې خپل کنټرول ترلاسه کړي، هغه خلک مخې لري کړي، وې باسي، مړې کړي، جیل ته واچوي، کوم چې د ده لپاره خطر جوړېږي. او خطر بل څوک کېدی نه شي په سعودي عرب کې سوای د رایل فیملی نه. نو چې څوک د ده سره موافق نه وي، څوک دې ګڼي چې کنې دا ما بچایي ته خطر جوړېږي، نو هغه پسې به خامخا په څه بانه کوتک راخلي.
راپورونه وایي د سعودي عربستان پلازمینې ریاض کې موجود غټ شاهي هوټل د نیول شوی شاهزادګانو ایسارولو دپاره خوشې کړی شوی، او په هیواد کې شخصي الوتکې هم ودرولې شوې دي چې مقصد دا چې څوک د پلټنو یا د نیولو د ویارې ونه تښتي. سړنکاران وایي په را روانو ورځو کې ځنې نور مهمه خلک هم نیول کېدای شي، او د دغه صورتحال اغیزې د سعودي عربستان د بادشاهۍ نه بهر په عامو وګړو هم پرېوتلی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمنو اوریدونکو خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږی یاست، او اوس مو هم پام را ګرځو نړیوال مطبوعاتو ته و کتنې ته، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې او د یورپ ټول اخبارونه د سعودي عرب د شاهي خاندان دننه د غرزو پرزو د خبرونو نه ډک دي. په ظاهره خو ویل کیږي چې یو شمیر شاهزادګان او پخوانی وزیران د بډو رشوتونو په تور کې نیولې شوي دي، خو په اعلی سطح فوزي قیادت کې د لاند باند کې دونه معلومیږي چې په حکمران شاهي خاندان کې د اقتدار دپاره رسکشي شروع شوې ده. هر کله چې د یمن لخوا د ریاض په لوري د خوشي کړی شوي بیلستیک میزایل حمله هم د سعودي عرب دننه د خوړندو حالاتو سرګند دونه کوي. د سعودي عرب په حالاتو د امریکای مشهورې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل نننۍ غنه کې د خپل خبريال کریم فهیم یو تفصیلي ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرقت ته چې سعودي عرب کې د بدعنوانو د غن صفاکولو په غیر معمولی عمل کې شاهزادګان، وزیران او یو عربپتی سرمایه‌کار شاهزاده نیولې شوې دي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوې دي چې د خالد اورد په شوو گرفتارو کې د شاهي خاندان شاهزادګان، ځینې موجوده وزیران او پخوانی سرکاری افسران شامل دی. نیول شوو کسانو کې نامتو عرب پتی شاہزادہ الولید بن طلال هم شامل دی. څوک چې په عالمی سطح یو ډیر لوی سرمایه کار دی او په ټویټر او سیټی ګروپ کې هم لوی سرمایه کاری ده. سعودي حکومتي چارواکو او د شاهي حکمران خاندان وفادار خبری ادارو دا گرفتاره. سعودی عرب کې د بڑو رشوتونو د نوغي وستو د پاره د شروع کړی شوی زبردست مهم یو برخه بلل دي. خو معلومیږي داسې چې دا ټول اقدامات ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د خپل مخالفینو د مخینه په لری کولو د خپل اقتدار د مضبوطولو د پاره شروع کړی دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دې گرفتارو خبر د سعودي عرب سرکاري خبر رسانی ادارې او د سعودي ملکیت ټلویزیون چینل العربیا د خالی نا وخت خور کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې په خبر کې د یو څو گرفتارو کسانو نمونه اخیستل شوی دي. خو د سعودي عرب یو ستر چارواکی د خپل نوم د نخ کار کولو په شرط رایټر خبر رسانی ادارې ته ویلي دي چې عرب پتی سرمایه کار شهزاده الولید هم نیولې شوی دی. رپورټ زیاتوي چې په سعودي عرب کې په اعلی سطح شوی دا گرفتاری په داسې وخت شوی دي هر کله چې دغه ملک کې سیاسي اولسي او اقتصادي الی ګولی روان دي او د سعودي عرب مشرانو د سعودي عرب د معیشت په جدیدو بنیادونو د ادرولو دپاره د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د روښانه فکر د پالیسو خور وور تشهیر شروع کړی دی. په دې لړ کې سعودي قیادت د شاهي خاندان دننه د ممکنه مخالفت د چقولو دپاره د شاهي خاندان ډیر نامتو کسان په ګوټ ورننویستي دي او ډیر نامور عالمان هم گرفتار کړي دي. سرکاري واکدارانو د خالی په ورځ نیولې شوو کسانو کې د سعودي عرب د مشهور نیشنل ګارډ د مشر د شهزاده متب د نیبو تصدیق هم کړی دی. څوک چې د موجوده باچا سلمان نه وړاندې د حق رسیدلي باچا عبدالله نیازبین زوی دی. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ په دې تبصره راغونډ کړی دی چې په سعودي عرب کې روانو موجوده گرفتارو او سیاسي هلو ځلو ته د 22 کلن ولی عهد شاهي تخت ته د رسیدو د لار اوارولو په نظر کتی شي. څوک چې د سعودي عرب دننه د اقتصادي اصلاحاتو سرپنچ مشر دی او سعودي عرب د تو ګواښ د خارجه پالیسۍ په لار روان کړی دی چې د سعودي عرب د ازلي دشمن ایران په سیمه کې د اثر رسوخ د خورېدو د مخې وهلو مقصد پکې د هر څه نه زیات اهم ګرځولې شوی دی. سعودي عرب د تیرو څو کلونو راسې ګاونډي هیواد یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د شریک فوجي اتحاد د عملیاتو مشري کوي. څوک چې د سعودي عرب په خیال د ایران وسله بند بړي سي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه پورې 10,000 عام یمنیان وجلې شوی دي. د خالی په ورځ حوثي یاغیانو په ړومبي ځل په خپل یو بیلستک میزایل د سعودي عرب صدر مقام ریاض نخه کړی دی. بلخوا سعودي عرب د خلیج تعاون په کونسل کې خپل یو اتحادي ملک قطر سره ایران سره د تعلق لرلو په سرخ کر اړم کړی دی. پدې د امریکای د صدر ترامپ حکومت د خپل اتحادیانو ترمنځ په بی اتفاقی را پیدا کیدو سخت تردید دی.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دی ریډیو. تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شئ. میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
Kind of feels like Judgment Day. You can hear the whistle blowing through the wind and rain, through the mountain, across the plains, buffalo train.
The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de
قدرون اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا یو بار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو غوښ سی اول د خبرونو سټکو ته
په سعودي عربستان کې د بډو رشوتونو د پلټنو په اړه د یو ولسو شهزادګانو په شمول یو شمیر نور کسان نیول سوي او د سعودي بادشاه سلمان د سمندري پوج مشر د اقتصادي چارو وزیر او د ملي امنیتي ځواکونو مشر له خپل دندو لری کړی دی
د امریکا صدر ډونالد ترامپ په جاپان کې امریکایي عسکرو ته خپل وینا کې ویلي څوک دې هم د امریکې اعظم کمزوري نه ګڼي صدر ترامپ د آسیایي هیوادونو د سفر په مهال جاپان ته رسیدلی دی آسیایي مشرانو سره باغه شمالي کوریا په موضوع هم خبرې وکړې
او د پاکستاني پوج د قانوني څنګه په خونه یو چارواکو د هیوا د پوجي جرنیلانو او ججانو احتساب نه کولو په قانون اندیشنې څرګند کړي او وايي هیڅ څوک هم تر قانون پورته نه دی
او واز د خبرونو تفصیل
سعودي عربستان د یو ولسو شهزادګانو په ګډون یو مشهور بلیارډر او پلسه او اوسنی او پخوانی وزیران د بډو او رشوتونو په تور نیولې دي د سعودي بادشاه شاه سلمان د هیواد د نېشنل ګاردز یا ملي امنیتي ځواکونو مشر شهزاده میتیب بن عبدالله هم له منصب څخه لري کړی دی د شهزاده میتیب په اړه یو وخت ویل کېدل چې شاید د سعودي بادشا جوړ سي د سعودي العربیه ټلویزیون د شنبه په شپه نا وخت ویلي دغه کسان د بډو رشوتونو د تورونو د پلټونو په اړه نیول سوي دي دغه پلټونو مشري ولیعت شهزاده محمد بن سلمان کوي
د سعودي عرب د سرکاري مطبوعاتو تر مخه ریاض وایي ډګر باندې سوي بالاستیک میزایل عمله ناکامه کړې ده په یمن کې د ایران په ملاتړ سي یغانو د میزایل وشتو ذمہواري منلې ده او ویلي دي چې هدف یې وایي ټکر وو د سعودي عرب ځواکونو د برید ناکامه کړې ده چې سعودي چارواکو په وینا د دې پیښې څخه ځاني او مالی زیان دي رسېدلې د امریکا سپینماړی تر مخه صدر ډونالد ترامپ د میزایل په وشتلو د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې کړې دي د جاپان ته د سفر په وخت صدر ترامپ خبري اعلان او خبرو په محل پر ریاض باندې د میزایل وشتلو ذمہواري په ایران اچولې او وایي چې جمهور جوړ کړل سوی سیستم یا نظام دغه برید ناکامه کړی دی
د امریکا صدر ډونالد ترامپ نن په جاپان کې د یوکوټا په هوایي مرکز کې پوجیانو ته په وینا کې ویلي هیڅ څوک هیڅ ډیکټاتور او هیڅ رژیم باید د امریکا هوډ کمتر ونه ګڼي نوموړي دا خبرې د ایشیایي هیوادونو د سفر په لومړي پړاو کې کړي هله کېږي چې صدر ترامپ په دې سفر کې له ایشیایي مشرانو سره په تجارت او د شمالي کوریا په ستونزه خبرې وکړي
د پاکستان د فوج څخه ریټایر فوجي افسرانو تنظیم قانوني څانګې د موځي احتساب قانون څخه د واد د اعلی فوجي افسرانو او قاضیانو بیر ساتلو باندې د اندېښنې سرګندولو پترس کې غوښتنه کړې ده چې دغه محکمو کارمندان دي هم د موځي احتساب قانون چوکاټ کې راوستي سي د پاکستان د فوج بخواني افسرانو د تنظیم قانوني څانګې یو پریکړه هم منزوره کړې ده په کوم کې ویل سوي دي چې د اعلی قاضیان او فوجي افسران د قانون زبالانه دي ځکه دي دوی هم احتساب وکړایسي
په پاکستان کې د ترګري په ضد د ملي تګلارې ادارې په یو ریپورت کې ویلي د تیر کال په پرتله سش کال هیواد کې د ترګري په پیښو کې 20% کموالی راغلی دی ریپورت کې ویل سوي روان کال تر اوسه پورې 2 ترګرو ته تیزندي ورکول سوي او د تګلارې جوړېدو وروسته ټول ټال تر اوسه پورې 350 جنایتکاران په دار خېزول سوي دي کال 2016 کې په پېښور کې ارمی پبلک سکول باندې خونړی برید وروسته له هیواد څخه د ترګري ختمولو لپاره ګډه ملي تګلار جوړ کړل سوي هغه پېښه کې یو نیم سل کسان چې زیاتره پکې ماشومان وو وژل سوي دي
د پاکستان قبایلی سیما جنوبی وزیرستان ته ارزه تحصیل کې د ماین چاوندنې له امله یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ماشومان ژوبل شوي دي. په جنوبی وزیرستان کې ترسره کېدونکې دغه ډول ماین چاوندنو له وجې ځایي خلک اندېښنې لري او په دې لړ کې احتجاجي مظاهره هم ترسره کړې.
د سعودي عربستان د خلیجی چارو وزیر تامر ال سبحان ویلی هغه داسې کره معلومات لري چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د وژنې پلان د هغه د شخصي ساتونکو په ډله کې جوړ شوی وو. نوموړي د حریری یو ټلویزیون ته ویلي چې د لبنان مشر په ریاض کې وو او هغه و وزیر اعظم ته د امنیتي ګواښونو په اړه خبر وو.
امریکا د شمالي کوریا د اټمي وسلو د مالولو وروسته وایي چې دا صرف د زمینی عملی تر مخه تباه کوي سي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د پارلمان غړو ته یو لیک کې لیږل ده.
د وایس اف امریکا دی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس مو هم بیا پام راګرځو تفصیلي رپورټونه ولوري ته. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ نن په جاپان کې د یوکوټا په هوایي مرکز کې پوځیانو ته په وینا کې ویلي هیڅ څوک هیڅ ډیکټاتور او هیڅ رژیم باید د امریکا هوډ کمتر ونه ګڼي. نوموړي دا خبری د ایشیایي هیوادونو د سفر په لومړي پړاو کې کړې دي. تفصیل ورباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې عدنان رشید راکوي.
نوموړي دا خبرې د اشیا دولس ورځني سفر په پیل کې کړې دي. د کوم سفر په اړه ویل کېږي چې مهمې خبرې به پکې شمالي کوریا په اړه وي. امریکا پوسټ په وینا کې ځینې خبرې سیړونکي شمالي کوریا لپاره په پټو الفاظو کې دړکه ګڼي. سر ټرمپ پوسټ په مخاطب کولو سره ویلي تاسو د هغو ظالم واکمنو او امیرانو لپاره تر ټولو غټه خطرې چې بې ګناه خلک یې ښکار دي. جاپان ته سفر په محل هوایي جهاز کې خبريالانو سره په خبرو کې د امریکا غږ خبريال استیو برمن د یو پښتني چې د شمالي کوریا ولسته پیغام ورکول غواړي جواب کې نوموړي وویل چې د شمالي کوریا خلک ډیر د قدر وړ دي. د شمالي کوریا خلک عظیم دي او دا به ډیر ښه وي که موږ د هوایي لپاره کار وکړو. سر ټرمپ داسې اشاره هم ورکړي چې په فلپاین کې کېدونکې غونډې په محل به خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره به لیدنه کوي. سر ټرمپ امریکایي عسکرو ته د وینا نه وروسته ټوکیو سره نږدې سانتاما علاقې ته ورغلی چېرته چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی د هغه هرکلی کړی دی. د غرمې ډوډۍ نه وروسته دواړو مشرانو په 1990 کې جوړ ګالف کلب ته ورغلی وو او د جاپان ګالف مشهور لوبغاړي هیدیکی موتوسمیا سره یې ګالف لوبه کړي. بل اړخته د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وای د هیواد پوځ د یمن لخوا ویشتل شوي بلستیک میزایلو مخه نیولې ده. د کوم هدف چې د ریاض شمالي ختیځ کې د کینګ خالد ایرپورټ وو خو د چارواکو تر مخه دغه کې جاني یا مالی نقصان نه دی شوی. په یمن کې د ایران ملاتړ وسلوالو د دغه میزایل ویشتلو ذمواري قبول کړې ده. د وایټ هاوس چارواکي وای صدر ټرمپ د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني رابطه کړي او د میزایل په اړه یې تفصیلي خبرې کړي دي. صدر ټرمپ جاپان ته خپل سفر په محال په جهاز کې خبريالانو سره په خبرو کې په ایران تور لګولې چې په ایرګیاز باندې میزایل بریدونو په شا د هغوی لاس دی. ښاغلی ټرمپ وای زما په فکر ایران دغه میزایل وشتي دي خو په سعودي عرب کې زموږ نظام دغه برید ناکامه کړو. د ښاغلي ټرمپ اشاره هغه دفاعي نظام ته وه کوم چې سعودي عربستان ورستو کې د امریکا نه ترلاسه کړی دی. هغه وایي موږ دومره ښه ټکنالوژي لرو او په نړۍ کې هیڅوک هم داسې مؤثر نظام نشي جوړولی کوم چې موږ جوړوو او اوس یې موږ په ټوله نړۍ کې خرڅوو.
قدرمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه لیدوام لري د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه دا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. د پاکستان د فوج څخه د ریټایر شوي فوجي افسرانو تنظیم قانوني څانګې د موجودیت احتساب قانون څخه د هېواد اعلی فوجي افسرانو او قاضیانو بهر ساتلو باندې اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د دغه محکمو یا ادارو کارمندان دي هم د موجودیت احتساب قانون چوکاټ کې راوستي سي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان پوز څخه ریټایرډ پوزي افسرانو تنظیم قانوني څنګه د مجوزه احتساب قانون څخه د هیواد اعلی پوزي افسرانو او ججانو بهر ساتلو باندې د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د دغه محکمو کارمندان د هم د مجوزه احتساب قانون په چوکاټ کې راوستي شي. د پاکستان پوز په خوانی پوزي افسرانو د تنظیم قانوني څنګه یو پریکړه هم منزور کړې ده په کوم کې ویلي شوی دی چې د اعلی قاضیان او پوزي افسران د قانون نه بالا نه دي او وخت راغلی دی چې بډو رشوتونو په معامله کې څنګه د نورو احتساب کیږي باید چې د دوی هم وشي. پخوانی پوزي افسرانو د تنظیم د پوز او عدلي احتساب خبره داسې حل کړې ده چې احتساب دپاره نوې مجوزه قانون په حق له یو پارلیماني کمیټې د اعلی عدالتونو قاضیان او پوزي افسران د احتساب نه بهر ساتلو خبره کړې ده او ویلي دي په دې ټول سیاسي ګوندونه اتفاق لري. د پخوانی پوزي افسرانو د تنظیم قانوني څنګه پریکړې کې ویلي شوی دی چې د احتساب قانون د مجوزه بل کې پوز او عدلي احتساب خبره هم شامل کړی شي. دا تنظیم تور لګوي چې موجوده نظام کې کچره یو قاضي یا پوزي افسر په بډو رشوتونو کې ککړ وي نو خپل اداره ورته ډیر گنجائش ورکوي او اکثر لا داسې تنان د نوکرونو ریټایرمنټ واخلي او بیا باوجود د دې چې کرپشن یې کړی وي خو پینشن په شکل کې ورته ټول مراد هم ملو شي. د غوښتنې په حق له د عوامي نېشنل ګوند زید خان وی باید چې د هر یوې ادارې احتساب وشي صرف د پارلیمان او پارلیماني غړو احتساب پوره نه دی. زید خان وی
ورجی د سیاسي ډلو خو تاسو پته ده چې په ملک کې د سیاسي ډلو خپل یو د هر یو خپل یو سوچ او فکر دی څنګه ورسته شو او سودا هغه ډلې ویل شي چې هغه په سوچ ورسته شوې خو چې څنګه دی وی چې دا د احتساب خپل ادارې شته خدا سي کله دا پولیټیکل خلک وایي چې زمونږ احتساب عوام دی او چې کله مونږ غلط کار کړی عوام ته لاړ شي نو هغه زمونږ احتساب کوي. داسې سیول بیوروکریسي هم دا دعوه کوي داسې به ټول کوي. نو په کار دا ده چې فرض کا خبره خدا ده چې کراس دا بوړي کم کسان چې نن دا دغه کوي دا چې ریټایر دی او هغه وایي چې د فوج او د ججانو ټولو دی وشي مونږ تر دې پورې چې دا میډیا هاوسز دی وشي داسې نه ده. پدې ملک احتساب پکار دی د هر چا هغه چې هر څوک دی او څوک کوئی چیرې دی وایي چې زموږ په دغه ادارو کې دنه احتساب یو دغه نظام شته نو دغه خلک چې تیار شي دي پکار چې هغه د دې جواب ورکړي چې هغه ادارې فعال دي که هغه ادارې فعال دي نو د خلکو ولې دغه مطالبه وکړه. یعنی دا کله پولیټیکل خلکو مطالبه و نه کړه یا بل چا میډیا مطالبه نه کړي بکول ستا چې ما کوم واورېدو
د عدلي احتساب دپاره موجوده وخت کې سپریم جوډیشل کونسل نومي یو اداره ده خو کال 1903 اویا نه تر اوسه پورې د ادارې چرته یو قاضي د بډو رشوتونو په تور کې نه دی سزا کړې. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غوږی استا او اوس مهم پام را ګرځو یو بل رپورٹ ولوري ته او هغه د چې د پاکستان یو وتلی خبریال حمید میر باندې د استخباراتي ادارې ISI یو پخوانی وژل سوی افسر خالد خواجه د تشتولو او د هغه د وژلو قضیه لیکل سوی ده. دغه په ضد په حمید میر د خالد خواجه شزی شمامه ملک د اسلام آباد پرمنا پولیس مرکز کې دغه قضیه لیکلې ده او د اسلام آباد عالی محکمې هم د دې قضیه د لیکلو امر ورکړی و. خالد خواجه په کال 2010 کې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې وژل سوی و. تفصیل اوربند راکویز مش خبریال ارشد حسین او هغه هم په دې رپورت کې د خبریالانو خبرګون راخسته.
آزاد خبریالان وای د وتلی صحافي حامد میر په ضد د اسلام آباد پولیس لخوا د پاکستان د فوج د خفیه ادارې ISI د چارواکي د اغوا د مقدمه درج کېدو وخت او موقع اندېښنې راپاروي او اخوا په سوشل میډیا باندې د حامد میر په ضد د اغوا د مقدمه د درج کېدو په حق له ګډوډ عکس العمل مخې ته راغلي. کال 2010 کې د پاکستان د فوج د خفیه ادارې دایسای پخوانی چارواک خالد خواجه د طالبانو لخوا د اغوان پس وجل شوی وو او اوس د خالد خواجه خاندان د حامد میر پر ضد د اغوا د مقدمه درج کېدو په عدالت کې خواست کړی دی. د وتلی صحافي حامد میر پر ضد د ایسای د پخوانی چارواکي د اغوا مقدمه درج کېدو باندې د سماجی رابطو په ویب پاڼو د صحافیانو او عام خلکو لخوا ګډ وډ عکس العمل مخې ته راغلی. پاکستان کې صحافیان په سوشل میډیا وایي چې د حامد میر پر ضد د ایسای د پخوانی چارواکي د اغوا د مقدمه درج کېدل دلته د آزادو اوازونو د غلي کېدو هڅې دي. بلخوا ځینې صارفین وایي چې پاکستان کې صحافیان هم د لانجو برخه دي. اخوا وتلی صحافي حامد میر په خپل ټویټر اکاونټ باندې ویلي چې دا اوه کاله زړه مقدمه ده او عدالت هغه کال 2010 کې بې ګناه ګرځولی وو او اوس دا پرچا د هغه د اواز بندولو لپاره ثبت کړی شوی ده. خو زیاتوي د دروغو مقدمې هغه نشي غلی کولی. آزاد خبریال فدا حسین وایي حامد میر د هغه پلټن ډلې غړی وو کومه چې په صحافي احمد نورانی د شوي برید پلټنې کوي. ښاغلی فدا حسین په حامد میر د پرچې د درج کېدو وخت او موقع باندې شکونه څرګندوي او وایي
نو په داسې وخت کې په ده باندې دا پرچا دا مخکې دا شوی ده دا نه جنر شوی او په داسې وخت کې بیا دا پرچا پې بیا یو ځل دوباره کورټ ته لاړ. داسې نو په دې کې خو شکوکو شبهات ډېر زیات پیدا کېږي چې یو خوا په یو صحافي باندې اٹیک شوی دی بیا یو بل صحافي د هغې د یونین نه هغه یو تحریک چلی چې د دې صحافي هم په بل صحافي باندې کوم حمله شوی دی تحقیقات وشي. نو د آزادی صحافت خو د پاکستان کې لکه مختلف وختونو کې مختلف ادوار راغلي دي. ضیا دور هم خلکو لیدلی دی، ایوب دور هم خلکو لیدلی دی، بیا د بوټو دور هم خلکو لیدلی دی. خو یو کانسټنټ تھریټ هغه همیشه کو هغه جمهوریت وي کو هغه ډکټیټرشپ وي. دا کانسټنټ تھریټ چې کوم دی د سټیټ ایکټر نه او د نان سټیټ ایکټر نه دا یو همیشه موجودی صحافت ته او هغې کې مونږ نه ګورو چې جمهوریت راشي نو آئے کې گنې صحافت آزادی او د دې شونو چې کوم دی آزادی ملو شي نه هغه صورتحال هم اکشانی چې کوم په ډکټیټرشپ کې هغه صورتحال تقریبا هم اکشانی چې هغه جمهوریت راشي. نو لکه خبره دا ده چې داسې وخت کې دا کیس په داسې ټیم کې دا ټایمنګ یې ډېر کنټروورشل دی.
د ډان ټی وی فعال خبریال انعام خټک وای نه غنی چې غنی د حامد میر پر ضد د مقدمه درج کېدل د هغه د پېښورانه فعالیتونو سره کم تعلق لري.
دا د انډیویډوال اکټ ته کې د داسې خلکو سره پرابطه کې دی او هغه په دې کې د هغه د ریپورتینګ هم دی د جرنالیزم سره د ټوک نه جوړیږي چې په دې کې وشي. نو ځکه دې ته ګورم دې کې شک نشته چې جرنالیست ترټ دی خو ګمونګه ترټ وګورو نو تر اوسه پورې هغه ترټ کې کم دی ریسپانسیبل کسان مونږه نه دی ائیډنټیفای کړی. بس یو بلایند غونټه کې لیګیشن ولګو چې دې خلکو دا شی کړی دی.
پاکستان په ګرد نړۍ کې د صحافیانو د پاره په خطرناک هیوادونو کې یو دی او د تیرو شلو کالو دوران خوښه سل صحافیان وجل شوې دي خو تر اوسه پورې نه خود دغه صحافیانو قاتلان معلوم شوې دي او نه د صحافیانو د قتل د پلټنو د پاره جوړ د سرکاري کمیشنونو تحقیقات عام کړی شوې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو اورئ.
کډرونه اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو ده. د پاکستان قبایلی سیمو فاٹا اصلاحات لپاره یوت د فاٹا یوت ارګنایزیشن لګیا دي سیاسي مشرانو سره په دې لړکی لده کاته کوي. هم د کامی وطن پاټۍ مشر افتاب شیرپاو سره لیدل کړي دي او شاغلی افتاب شیرپاو ورته د خپل ګوند غبرګون وړاندې کړي دي چې د دوی ګوند هم غواړي سي فاٹا دی په خیبر پښتونخوا کې زم کړای سي. په دې اړه نور تفصيلات متصر شاه په راپور کې درته وړاندې کوو.
د فاٹا ځوانانو سیمه کې د اصلاحاتو د پروسې حمایت ترلاسه کول لپاره د کامی وطن ګوند چیرمن آفتاب احمد خان شیرپاو سره لیدل وکړل او نوموړي د ځوانانو دغه ډلې ته ډاډ ورکړو چې د دوی ګوند فاٹا پښتونخوا کې د ورګډولو د اف سی آر مکمله خاتمه او پښتونخوا اسمبلی کې د فاٹا چوکۍ منل لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. او نوموړي نه چې په دغه مهال ډیوا رادیو ټی وی پښتنه وکړه چې باوجود د دې چې زیاتره سیاسي ګوندونه او د فاٹا اکثریتي خلک پختونخوا سره انضمام غواړي، خو بیا ولې دا عمل نه ترسره کیږي؟ نو هغه وایي
دا سټیټس کو والا چې کوم قوتونه دي دا غوی د پاره غوی هغه اکثریت کې اوس نه دي چې کم مخ کې وو، په دې کې دا مختلف جنگسو دا پولیټیکل کم هغه چې اتورټی چې دي هغه هم نه غواړي چې دا غوی اختیارات ختميږي، نو په دې لحاظ سره دا رکاوټونه شته. او زما په خیال چې یو ځل دا عوامي رد عمل په خپل شدت سره راشي دا رکاوټونه بیا مقابله شي.
نوموړي هغه ټولې ګنګوسي رد کړي چې ګینې فوجي اسټیبلشمنټ دې کې خنډ دی او وی ویل فوج به وړاندې مخالفت کول، خو اوس پاټا د پښتونخوا سره د زم کولو ملګری دي او حکمران ګوند مسلم لیگ هم دا غواړي، خو صرف د دې ویرې واضحه خبره نه کوي چې دوه اتحادي ګوندونه د پاټا اصلاحاتو مخالف دي او زیاته کړه چې دا عمل باید 2013 ټول ټاکنو وړاندې سرته ورسي. او د دغه ځوانانو څخه یو تن عقیل صافي بیا وایي نږدې ورځو کې موږ د مرکزی اسمبلی سپیکر آیا صادق، د سینټ چیئرمین رضا ربانی، د سیفران وزیر قادر بلوچ، د تاریخ انصاف چیئرمین عمران خان سره لیدل کړي دي او دا ټول د فاټا اصلاحاتو ملګری دي. وای زمونږ ټول غوښتنې واضحه دي او مونږ د پاکستان د نورو وګړو په شان حقونه غواړو.
مونږ زم کې ودل غواړو، مونږ مرچ کېدل غواړو، مونږ د کوم د 2013 کې چې کوم دا سو الیکشن روان دي هغه لپاره چې کوم حلقه باندې نه کیږي، چې کوم پرون اجلاس شوی دی په سینټ قومي اسمبلی په قائمه کمیټې کې هغه حلقه باندې نو د پاره دي مونږ وای چې مونږ د 2013 د صوبایي اسمبلی حلقې راکړې شي او اوس نه د حلقه باندې وکړې شي، چې او دا ممکن شي چې په قبایلو کې د 2013 د صوبایي حلقې لاندې الیکشن وکړي شي.
او زیاتی هم دې لړکی به موږ د نورو ګوندونو مشرانو پارلیمانی لیډرانو په شمول مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی سره هم وینو او تر هغه به خپل مبارزه جاری ساتو تر سوچ د فاټا خلکو ته د نور هیواد په شان ټول سیاسي، انتظامی، قانوني او اقتصادي حقونه نوي ورکل شوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټي وي په خبر.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا کترمن اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غواړی یاستا. اوس هم جو د جنوبی وزیرستان لوري ته چیرچی په تیارزه تحصیل کې په یو چاودنه کې یو ماشوم مړ او یو بل ژوبل دی. عدنان بیٹنه اور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
دا پیړه تیر ماشوم د جنوبی وزیرستان تیارزه تحصیل په سورای پل سیمه کې رامنځته شوی، چرته چې یو کلونه بم چاودنه شوی چې په دې ځای کې یو نه کلن ماشوم زوی په ځای وژل شوی او شپږ کلن او اته کلن دوه نور ماشومان سخت برژل دي. زدوی دغه ماشومان په فوري تور بیا رغونې لپاره د جنوبی وزیرستان مرکز واړه کې یو پوځي روغتون ته انتقال کړي او د دوی درملنه روانه ده. په جنوبی وزیرستان کې تر سره کېدونکې دغه رقم په زیات شمېر سره میل پیښو باندې سیمه ییز خلک سختې اندېښنې لري او خپل ژوند ته ورپېښ خطراتو له منځه وړلو لپاره احتجاجي مظاهرې کوي او وایي په ځمکه کې شخړې شوي دغه مینونه د سیمه ییزو خلکو د ژوند لپاره یو لوی خطر ده. په جنوبی وزیرستان کې دغه پیښې تر هغه وروسته ترسره کېږي چې کال 2009 عملیات وروسته حکومتي چارواکو یا د علاقې په بشپړ ډول پاکي ګرځولې دي او په زیات شمېر سره دغه علاقو د سیمه ییزو خلکو تر کډوالې وروسته بیا واپسي هم شوې ده. په وروستیو کې پاکستان یو غیر دولتي داری فاټا ریسرچ سنټر په خپل یو تازه رپورت کې ویلي پاکستان په قبایلی سیمو کې د فوز او طالبانو لخوا د یو بل پر ضد شخړې شوی چاودیدن کې مواد یا ځمکني مېړنه د قبایلی اولس لپاره یو لوی خطر دی. په دې رپورت کې وړاندې ویل شوی چې په قبایلی سیمو کې د اولس لپاره دا وخت تر ټولو لوی خطر د پاکستان د فوز لخوا د طالبانو پر ضد په ځمکه کې شخړې شوی چاودیدن کې مواد دی. ویلي په قبایلی سیمو کې د پاکستان فوز طالبانو او طالبانو د امنیتی ادارو پر ضد ځمکني مېړنه شخړې دي او د څېړنې تر مخه داسې کیسه بارودي مواد زیاتره په جنوبی وزیرستان کې شخړې شوې دي. نتایج راپورټ نه وایي. عملیات وروسته په جنوبی وزیرستان کې د ماینز نږدې 40 تر زیات پیښې تر سره شوې چې پکې تر 80 نه زیات کسان متاثر کړي او تر 1500 کسانو زیاتو خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دغه متاثر کسانو کې زیاتره شمیر د زنان هودا. د جنوبی وزیرستان سیمه ایز خلک په دغه پیښو اندېښنې لري او وایي که څه هم داسې رقم پیښې وسلوال تر سره کوي یا پوځي سرتیرو د خپل تحفظ لپاره داسې کیسه مېونه پزمکه کې شخ کړي دي، خو کله هم چې داسې رقم پیښې تر سره شي نو تاوان تر عام اولس پورته کوي. کیږي. هغه وایي که څه هم عام ولس د داسې قسمه پیښو څخه ناخبره ده، خو چې کله یو پیښه په سیمه کې ترسره شي، بیا امنیتي سرتیري پرې عام خلک ځوروي. د جنوبي وزیرستان یو سیمه ییز تن خیر محسود چې د کډوالۍ وروسته بیرته خپل علاقې ته واپس شوی، هغه وایي په علاقه کښې د مینونو په وجه خپل ژوند له سخت مشکل سره مخامخ ده. هغه وایي دومره په زیات شمېر سره مینونه په علاقه کښې پراته دي لکه چرته چې کر شوی وي. خو دوی په حکومتي ادارو دغه نیوکې لري چې که څه هم دوی ورته په ګوته کړي، خو حکومت د دغو مینونو تر اوسه پورې څه صفایي نه ده کړې.
چې اول به تاسو ته د ټینټونه در کوم، د سر د پټولو ځای به در کوم، او بیا به در ته روډونه صفا کوم، د دې نه بیا به بجلی اوبه دا در کوم. او دوی خو مونږ ته هغه هېڅ نه کړه، نو ستونزې خو زمونږ په هر قدم باندې ستونزې دي، بلکې دومره ستونزې دي د کور نه بهر نه شم وتلی. که د کور نه بهر ګرځم هلته ګیا دي، واښه دي او ځنګلې دي، نو په هغې کښې زه خپل مال هم نه شم بوتلی. یاریږم په دې هم چې هلته ماینونه دي، ماین دي، او بیا زمونږ د وطن چې دی دا ټول د ماین نه ډک دی، صفایانې نه دي شوي.
سیمه ییز ولس هم دغه اندېښنې لري چې دوی د امن او د تحفظ په خاطر خپل کورونه پرېښي وو، او حکومت دوی سره بیا دلته په علاقې کښې د امن او د تحفظ ژمنه کړې وه. خو زیاتوي دا اوسنۍ پېښې دا څرګندوي چې اوس هم په علاقه کښې حالات یا ناوړه دي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
دا ډیوه رادیو دا، که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده: ډیوه رادیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ: dewaradio@voanews.com. چې داسې به لیکئ: voanews.com.
اوس تاسو ته وړاندې کوو د امریکا اداریه.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن اعلان کړی دی چې کانګرس سره د سلام مسلات وروستو به امریکا د افریقي د سهارا او سودان ترمنځ د پرته سیمه ساحل کې د ترهګرۍ خلاف د سیمې د 15 ملکونو د شریک فوج عملیاتو کې د ملګرتیا د پاره 60 میلیونه ډالر امداد ورکوي. د سهارا سیمې 15 ملکونو برکینا فاسو، چاډ، مالی، ماریتانیا او نایجر د روان کال په سر کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ د پاره د 15 واړو ملکونو د یو شریک فوج په جوړولو خپلو کې صلاح یو کړی ده. دا مالی امداد به د دغه شریک فوج په عملیاتو خرچ کولی شي، کم چې دا فوج په مغرب کې د ترهګر تنظیم القاعده، دولت اسلامیه او دې سره د تړلو نورو ډلو خلاف کوي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې ترهګرایله د ماتې ورکولو دارمدار د دې خبرې په یقیني کولو کې دی چې ترهګرو ته په دنیا کې چرته هم د خپو لګولو موقع ورنکړی شي. د زیاته که چې دا جنگ به موږ لازمن ګټو، او دا امدادي رقم به د دې مرام په حاصلولو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. د خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې زموږ له طرفه خپلو ملګرو سره د لاس امداد زموږ په لوزونو به یقینا چې دوی نور هم ډاډه شي. افریقا کې د امن او سلامتیا په حقله د سلامتی کونسل په یو غونډه کې د امریکې سفیر نیکی هیلی په ساحل سیمه کې د خورې بدمنۍ ذکر وکړو، کومه چې نه یوازې د ترهګرو د لاسه خوره ده، ولې د هغو جرایم پیشه خلکو هم پکې لاس دی چې د نشه یي موادو کاروبار کوي او د انساني سمګلینګ غوندې په ناوړه کارونو کې هم ککړ دي. دې د ساحل د جی 15 ملکونو په فوجونو کې د نارینه او د زنانه فوجیانو او د ملګرو ملتونو د امن ساتنې د فوج ستاینه وکړه چې په مالی کې خپل فرایض ادا کوي، کومه چې د دنیا د ټولو نه خطرناکه سیمه ده. سفیر نیکی هیلی لوز وکړو چې امریکا به د جی 15 اتحاد ملکونو وسله بند فوجونو سره دوه اړخیزه مرستې جاری ساتي. د ترهګرۍ د مخنیوي په غرض د ساحل د سیمې د 15 ملکونو فوجونو له د 60 میلیونو ډالرو د نوي ورکیدونکي امداد د ذکر کولو په موقع نیکی هیلی دا خبره په ګوته کړله چې دا فوج به د جاري امداد اجتمن وي، او امریکا په دې لړ کې د کیدونکو کوششونو د کامیابولو په خاطر خپلو ملګرو سره په شریکه کار کولو کې د اخلاص نیت لري. خو سفیر نیکی هیلی په دې خبره زور ورکړو چې د جی 15 شریک فوج دی د سیمې د ملکونو خپل فوج وي. مونږ تما کو چې راتلونکو دریونه تر شپږو کارو پورې به د جی پنځم اتحاد ملکونه د دې فوج سیمه ای د خپلواکۍ په مکمله توګه خپل کی، البته امریکا به ورسره برابره منډه وهي. عمده ای کې یو لار ده چې له عمله به عقوبت دغه سیمه د ترهګرو نه پاک شي. سفیر نیکی هیلی په اخر کې وویل چې په ساحل سیمه کې د امن او امان راوستو د ذمہواری د سیمې د ملکونو په خپلو لاسو کې په اخیستو به مونږ ډیر خوشاله یو. مونږ به د خپل طرفه د سیمې خلکو سره ودرېدو نه وروستو کیږو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.